سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او ری چی په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبرلانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلینو وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سوه. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمېر لسو ته ورسېد. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر باندې کښلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په اورګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوي. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. آیرلاین وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلاند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلاند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نومونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لرې نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. دې همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدونو وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخت سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسي شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسي او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسواسل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خبرو.
ماته دا نجلۍ د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکي لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دا یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروپ سی پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی سی دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینهپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارونې په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملالې میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وس مو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې تر څنګه د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
دې به نورمم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور روب سم پلاخلو چې څوک په دې کې دخیل و. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، غوښتل مې تاسو سره شریک
کړم. ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره، تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه؟ ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم، خبريالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو ریفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ور په سیاخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولاړ تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواسل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزیاون جونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بل ادارو په افغانستان کې د شوز پوړاندې د تاریخوالي په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ملالی بشیر تفصیلی راپور لري چې د یو متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوی چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر
دا ږغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د شوزو چارو وزارت وایاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است.
د دیارلس او وطن اویوم د نوومبر څخه د دیارلس او نه نویوم کال تر نوومبر میاستې پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي. 1108 قضیې د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنی ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوی د خوښي د واده مخنیوی وژل تشتول ټپی کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوی له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خوا خسخر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته وم. زما له وې روټۍ نه راکولې دوه ورځې درې ورځې زنځیرونه راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودم.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې یې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دوو مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 8 نیټه په خپره کړې راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سویو پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څیړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلي ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مون په دې رستیو کې د دوو خزینه وزیرانو پر وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان وو چې ورته د اعتماد رای ورنکل شوی. د رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغوی د انتخابي دو حق درلود، خو دا چې د هرې یوې 9 او 53 رایې باطلې کړې د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1991 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیونه زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې لا هم 3.5 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د وند اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشری حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای، او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي،
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یویشت کسیزه مذاکره چی پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل یویشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1325 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو 10 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل سي ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د یویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هیواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
One people is not enough to represent the interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوی چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June, one of whom was
جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله په یادولو ورده چې پکې یو خزه وا. د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاری چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اړه موده کې مونږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لری کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اگست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وشل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وشلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسله والو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعال و وشله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همدارس د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بي چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې سرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلې دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وشلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکو بللای دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیشنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول وخت ورسیږي په تیرو نشتې دوه لسیزو کې به د ښځو د حقوقو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملالې میوند 22 کلنه وه چې خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت وشل شو چې کار ته روانه وه. خبرونې لیکي چې ملالې میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملالې میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
اوس مې بهرنی مسله د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستری امریکایي جنگي الوتکې پرون پنځشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی بی 25 اچ سترافورټرس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوته. د دغه الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغه الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څکم یو میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې اډ اکړې و چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډه کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبري وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانژدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکو وړونکي بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکینی مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو بار بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. په روزګان کې د ازادي راډیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅ کېدی. نوموړی نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې مونږ ته راته کړي دا مسلمانان مونږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. مونږ دغه مونږ پخوا د ده سره ډیر په تکلیف و، اوس ډیر وساسي وي چې دی دا بس کله کې ډیر کومکونه راسره وس. څلور پنځه بس کله چې دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کې صافه کښې کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه په وله، خدای به راوتی به تلی نه سو چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په بسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توانوتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهید د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمې جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توسې په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارضو نه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي،
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لامل ایوی مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولاته مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیرې اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځې پورې حتمي ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو، خو د خبرونې په فایل کې په دې اړه راپور اورو چې دیوی مور په غاک پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ وروسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهېدم. ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ویل دا چې دی لم غوړي بوی به را باندې بد لګېد او هم چنان چون یوازې وم ترانه کارونه مې کول. یخ اوبو کې مې لاس وهه او پرهیز مې نه کاوه. ترشي توندي او یخ اوبو دغه شیان به مې خوړل نو نه پوهېدم. خو از ما ولباری و بل ما تجربه ندلوده. ما ویل زن و ضرر نکی، خو متاسفانه اوس را تا زینی مشکلات پیدا سوی چی ملا می درد که خوندزی زینی وقت دیر کم.
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته ووی. د هغه په خبره هغه ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی. نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکی په پام کې نه دی نیولی چې له کابله یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بل مور د چې له مجبورۍ نه د توانېدلې ترڅو د زیګون